السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي پورا پرونی کوي چې د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وجلی او ځورولي خو د جنبش ډلې ویان د راپور دقیق نه غني په کابل کې د تیر شپې حمله پای ته ورسیده دا چې جزئیات لري په همدې خبرونه کې درته وایو خو تر خبرونو وروسته خبرونه لناجی صفیناوري
امنیتی چارواکی وایي د تیر شپې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د نادلی ولسوالۍ له یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاته ګروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانشي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیو پیغام کې پر خپلو سخت دریځو وسلوالو غږ کړی چې په سوریه کې بریدونه وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نهمي امنیتي حوزې اړوند د تیر شپې حملې درې واړه بریدکوونکي وژل شوې دي دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د نارت ګټ په نوم د بهرنیو یو لوجستیکي مرکز و خغلی صدیقی په دې اړه وویل
موږ خاص ځنګړي پلیس د وقته خپل عملیات د شپې ما وخت شروع کړل او نن سهار ساعت اسکه شو د یک ساعت لوستان شي کوشش کوم یا په دې هدف چې دې مرکز نن زی غلمند کړی
حمله تیر شپه یو نیمه بجې د سرخی پله د سړک نو په سیمه کې د یو بروډونکو موټر په وسیله شوې ده بلورته د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبر اعلان ته ویل چې په دې پیخه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوې دي رحیمی زیاته کړه چې په دې حمله کې بهرنیانو ته زیان نه دی اوښتی په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې سیمه د پولیسو لخوا کلا بند ده او د حمله د زیانونو په اړه څېړنې روانې دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پیخي مسولیت منلای او بهرنیو ادباو ته د مرګ جوړ لیداړولو ادعا کړې ده د نادری ولسوالۍ له یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاته ګروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانشي د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو د حملو د شندولو لپاره سیمې ته اضافي سرتیري استول شوې دي
او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات تر څنګ هوایي قطعات هم شامل دي
د راپورونو لمخې ور مشپه لزګونو وسلوالو طالبانو پر نادلی ولسوالۍ حمله وکړه سرچینو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته ډیر نږدې شوې دي د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبل د تیر کال په پرتله سمه نیمایي کم شوې ده د پکتیا د ولی ویان نقیب احمد اتل وایي تیر کال په دې ولایت کې د ناامنۍ په پیښو کې 138 کسان مړه او ټپیان شوي وو خغلی اتل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکی تلفاتو د کمیدو پر عواملو رڼا واچوله
یو دا چې د ولسونو همکاري ده دولتي ادارو سره یا د امنیتي ارګانونو سره دوی بشپړ همکاري کوي بل دا چې کله چې عملیات کې امنیتي ځواکونه نو دوی ډیره پاملرنه کوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د بشري حقوقو څنګه ویلي چې طالبان د افغانستان په جنوب ختی زون کې په سلو کې د 15 پټ ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسول دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپل سخت دریځ وسلوالو غږ کړی چې په سوریه کې بریدونه وکړي دغه نه دقیق ویډیوي پیغام پرون د دې ډلې لخوا پر یوټیوب خپور شوی په ویډیو کې یو کس ښکاري چې په یو صحرا کې موټر چلوي او وایي پوتین واوره موږ به روسیې ته درځو او ستاسو په کورونو کې به ستاسو وژنو په ویډیو کې وسلوال کسان ښکاري چې پر زغروالو موټرو او خیمو حمله کوي او وروسته وسلی غنیمت کوي دا ویډیو په داسې حال کې خبريږي چې روسیا او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د داعش او القاعده جنګیالیو پر ضد د مبارزې لپاره په خپلو کې د استخباراتي او پوځي همکارۍ پر زیاتولو په خبرو بوختي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي کچېرې د روسیې پر خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې الحاق له مسکو سره د اړیکو خکېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکارۍ سبب کیږي امریکا باید دغه الحاق ومني د سرګندونې د اوباما د ادارې د پالیسۍ خلاف دی چې د روسیې دغه اشغال او د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاقي په رسمیت نه دی پیژندلې. خغلی ټرمپ په هغه مرکه کې چې پرون له یو امریکایي ټلویزیونی چینل نه خبره شو، د کریمیا خلک وویل چې د کریمیا خلک باید تر ډیره د سوریې یو برخه وي. ډونالد ټرمپ د رد کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دی هر ډول اړیکې لرلې وي. د ویل د هیڅکله له پوتین سره نه دی کتلی او نه ټلیفوني خبرې ورسره کړې دي. د ارمنستان د اپوزیسیون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایریوان د پولیسو یو سټیشن نیولی و له حکومتي چارواکو سره تر دوه اونۍ مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښودې او تسلیم شول. د ارمنستان د ملي امنیتي خدماتو ادارې پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د ځنګړو امنیتي ځواکونو د اقداماتو په نتیجه کې د دې وسلوالې ډلې غړي تسلیمې ته مجبور شول. بیان زیاتوي چې شل کسان په دې ترس کې نیول شوي دي. دا بیان نیم ساعت وروسته له هغه خپور شو چې د دې وسلوالې ډلې مشر اعلان وکړ چې د دوی د تسلیمېدو پرېکړه کړې ده. د راپورونو له مخې د دې ډلې شاوخوا دیرشو غړي او نږدې دوه اونۍ مخکې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ. نه تنه افسران یې برمته کړل او غوښتنه یې وکړه چې ولسمشر سرج سرکسیان دی د دوی مشر جیرایر سلفیان دی آزاد او په خپل دی استعفا وکړي. د دې ډلې یو بل غړي ستراک نظریان د خپل غوښتنو په اړه ریوټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړل.
د وی منګ د ولسمشر استعفا له بنده د جیرایر سلفیان آزادي او داسې حکومت غواړو چې خلک باور پرې ولري.
ویل کېږي چې په دې وسلواله ډله کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د جګړې ګډونوال چې پلویان یې د اتلانو په سترګه ورته ګوري هم شامل وو. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې اورګان د هغې پریکړې دفاع کړې چې د اولمپیک په لوبو کې پر روسي ورزشکارانو یې د حکومت په ملاتړ د ډوپینګ له کبله بندیز لګولی. د آی او سی مشر توماس باخ پرون ویل پر روسي لوبغاړو بشپړ بندیز له اخلاقي او قانوني پلوه د توجیه وړ نه دی او زیاته کړه چې هر انسان په تبي عدالت کې په ټاکلي اندازه حقوق لري. وروسته لدې چې د روسیې د حکومت په مرسته د روسیې لوبغاړو لخوا د اضافي انرژي د تولیدونکو موادو د کار اخیستو یا ډوپینګ د راپورونو له خپرېدو وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې وویل چې پر رایو دی جنوري کې د سګنی اولمپیک په لوبو کې پر ټولو روسیې لوبغاړو به بندیز ونه لګوي، خو له ډوپینګ څخه د باقي د پاکي سابقې او د هررخیزي معنی په ګډون په نړیوالو لوبو کې د ورزشکارانو د ګډون لپاره د معیارونو یو مجموعه ټاکي. تر دې دمه د ټولو 308 روسي لوبغاړو له ډلې څخه 250 تنه د رایو په لوبو کې د ګډون لپاره تایید شوي دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وژلې او ځورولې، خو د جنبش ډلې ویان دا راپور دقیق نه ګڼي.
یو وکړدان وکړتور ورونه او غیر واقعي جلوګان
د بلخ اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې غیر مسول او وسلوال غیر قانوني کارونه کوي. د کورونی چارو وزارت وایي چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تیر شپې حمله درې وړه برید کوونکي وژل شوي.
زمنګه خاص زنګړی پلیس ځواکونه خپل عملیات د شپې نه وخته شروع کړل او نن سهار تاسو شو درې کسان په لستان چې کوشش کوي په دې هدف چې د مرکز ننوځي هغه لمنځه تللي.
په لوګر کې د پینځو ملکیانو د وژل کېدو په اعتراض مظاهره روانه ده. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې ملکي تلفات څه باندې 50% کم شوي.
یو دا چې د ولسونو همکاري ده دولتي ادارو سره یا د امنیتي ارګانونو سره دوی بشپړ همکاري کوي. یو بل دا چې کله چې عملیات کې امنیتي ځواکونه نو دوی ډېره پاملرنه کوي.
دوه ونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو نوی راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملیشو په فاریاب ولایت کې د ملکی وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند تور لګولې دی. په راپور کې افغان حکومت څخه غوښتنه شوې چې غیر قانوني ملیشي سمدستي منحل کړي، خو د جنبش ویان دا ادعا ناسمه بولي. احمد تکلو نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې افغان حکومت باید په فاریاب ولایت کې په 13 جون میاشت کې د ملکی وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند مسؤل ملیشه ځواکونه د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپله د څوم ځل لپاره فاریاب ولایت ته ولاړ او هلته یې د ده په وینا د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پرون خپور شو، د دې ټولنې د څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د فاریاب وژنې د دوستم د ملیشو لخوا د مخکینی او بیرحمیو دوام دی. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان په شمال کې امنیت ځکه له ګواښ سره مخامخ دی چې د جنبش ملیشیا او پخپله جنرال دوستم هیڅکله مسؤل نه دي پیژندل شوي. هیومن رایټس واچ مخکې جنرال دوستم د هغو سلګونه طالبانو په وژنه هم تورن کړی و چې 15 کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو پر مهال تسلیم شوي او بندیان و. خو په نوی راپور کې د یوناما د سرچینو په حواله ویل شوی چې د دوستم تر قومندې لاندې ملیشو څه باندې یوه میاشت مخکې په فاریاب ولایت کې هغه مهال عملیات پیل کړل چې طالب وسلوال له کلیو وتلی و. یوناما وایي د دوستم تر امر لاندې ملیشو د کلیو ته له ننوتو وروسته 13 ملکي وګړي ووژل او 23 تنه یې ټپیان کړل. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي د جنبش ملیشي هغو څلورو کلیو ته ننوتی چې دوی یې اوسیدونکي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل او هلته یې 15 کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تینج چې د دوستم په مشرۍ د جنبش ملي اسلامي ویان دی د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور ردوي. ښاغلی تینج له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې راپور په جوړولو کې هغه کړی لاس لري چې د افغان حکومت د بدنامولو هڅه کوي او زیاته یې کړه چې دا راپور متوازن نه دی.
ما فکر میکنم که دیدبان حقوق بشر در تهیه گزارش
زه فکر کوم د بشری حقونو د څار ټولنې د دې راپور په جوړولو کې له هغو بیلابیلو سرچینو چې باید کار اخیستای وای او توازن ساتلای وای څو د حقایقو صحت او سمواله ثبوت کړی وای د کار په سم ډول نه دی کړی. د بشری حقونو د څار ټولنه هغو کسانو اغوا کړی چې هلته نفوذ لري او یا یې کسانو ځانونه په سیمو کې ځای پر ځای کړی او حقایق برعکس خودلی دي. د جنبش ویان زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د دې ادعاو په اړه څېړنه وکړي او حقیقت د افغانستان خلکو ته روښانه کړي. خو د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دا راپور یې د سیمې له خلکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی. په جولای میاشت کې د بشري حقونو د څار ټولنې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره مرکې وکړې چې د جنبش ملیشو حمله پرې کړې وه. د دولت آباد د سیمې اوسیدونکي 15 کلن حشمت د دې ټولنې راپورترانو ته ویلي چې د جنبش د ملیشو 200 رینجر موټر د دوی کلی ته ننوتل خو د ملي اردو ځواکونه ورسره نه وو. د حشمت په وینا جنبشي ملیشو دوی ته وویل چې تاسو طالبان یی او پر هغو خلکو یې ډزې کولې چې له کورونو براوتل. 50 کلنې سرایا هیومن رایټس واچ ته ویلي د دوستم پلوي ملیشو دا د کنداغونو په وسیله په ملا ووهله، ډیره یې ژوبله کړه او ورته ویل چې تاسو پښتنه یی او د څه ویلو حق نه لرئ. او د سرایا زوی ویلی چې د دوستم پلوی ملیشه په تیرو اتو میاشتو کې څو ځلې د دوی کلی ته ورغلی، خلک یې غواخلی او د ډوډۍ او پیسو ورکولو ته یې اړ ایستی دي. یو شمیر کلیوالو د بشري حقونو د څار ټولنې ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه هم هغه مهال چې د جنبش ملیشي د دوی کلیو ته ننوتلې په سیمه کې وو او که څه هم په خپله له خلکو سره بد چلند نه دی کړی خو د ملیشو د ناوړه چلند مخنیوی هم ونه کړ. نو موري ټولنه وای د طالبانو له پرځېدو سم د ستورسته د افغانستان د شمال په پښتون میشتو سیمو کې د دوستم په مشرۍ د جنبش سرغړونې مستند کړي دي. خو له هغه وخت تر اوسه ملیشه قومندانان هیڅ کله د قانون پنجوتنه دي سپارل شوی. د هیومن رایټس واچ ټولنې څېړونکې میرمن ګاسمن وای د دوستم د ملیشو په څیر ځواکونه باید لا ډیر په خوا منحل شوی وای خو لدې چې دا ځواکونه زورور پلویان لري نو د بشري حقونو سرغړونو ته په معافیت سره دوام ورکوي. میرمن ګاسمن وای ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني او خپل سر ملیشه ډلو د لمنځوړو په برخه کې خپل ژمنه باید عملي کړي او دا یقیني کړي چې د ملیشه به د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې ځای ونه لري.
موردل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملیشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وژلي او ځورولې دي، خو د جنوب شلي ویان دغه راپور دقیق نه دی ګڼلې. بل خو د بلخ اوسیدونکو امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د سیمه ایزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو له حضور څخه شکایت کوي. د بې وسلې کولو د پروګرام مسول وایي اکثره اوسني غیر قانوني وسلوال هغه کسان دي چې پخوا د سیاسي احزاب غړي وه. مجیب الرحمن حبیبزای رپورټ لري.
په بلخ کې د سیمه ایزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو حضور د خلکو او امنیتي ځواکونو اندېښنې راپارولې دي. د دایا کې د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې مشر جنرال عبدالمنان وایي چې په بلخ او نورو ګاونډي ولایتونو کې د ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا دا ناقانونه وسلوال او یا زورواکي هغه کسان دي چې په خواله جهادي تنظیمونو او یا حمله سیاسي حزبونو سره یې د قومندانانو په حیث فعالیت درلود او اوس د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې وسلوال فعالیت کوي. څوک چې دولتي یونیفورم نه لري او به جواز سلاله لګوي هغه غیر قانوني وسلوال کسته او د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو غړی بدل کیږي. چې تر دمه 1500 غیر قانوني وسلوال ګروپونه پیژندل شوی دي. ډیر د ناقانونه وسلوال د بلخ حکومت سیمو کې فعالیت کوي. هر هغه ځای کې چې جنایت ترسره کیږي تر شاید ناقانونه وسلوالو لاس دی. هغه بیا د مزار شریف اوسیدونکو په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو له زور او زیاتی شکایت کوي او وایي چې دا ناقانونه وسلوال د بلخ مختلفو سیمو په نامه یو کلاس لري. ریحان او نوید د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکو په دې باور دي.
افراد مسلح غیر مسؤول در ولسوالیو خیلی زیات شوه او
ناقانونه وسلوال او غیر مسؤول کسان په بلخ ولایت کې په ولسوالیو کې زیات شوی دي. دوی د خلکو پر وړاندې زور زیاتای کوي او په نام ننګ کې لاس لري.
در ولایت بلخ وجود یا حضور افراد مسلح غیر مسئول افرادی که
په بلخ ولایت کې د غیر مسئول وسلوالو حضور چې په خوا به د مختلفو تنظیمونو سره د وسلو سره کار کوي زښت زیات شوی دی. په دې وروستي کې دوی په نام نوی کلاس لري. په خپل سیمو کې پر خلکو زور زیاتای کوي او د هیچا زور پر دوی نه رسي. د مزار شریف دوستونکو په خبره چې اکثرا د محلي زورواکي او ناقانونه کسان هغه څوک دي چې په خوای هم د مجاهدینو په لیکو کې سلاح لرله او اوس هم په شولګرا کې شیندي او چمتال ولسوالیو کې فعالیت کوي. په داسې حال کې د محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر وړاندې شکایتونه زیات شوي چې په تازګۍ سره د بلخ امنیتي ځواکونو د جنایي جرایمو لا زیاتوالي هم خبر ورکړی دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نهمي امنیتي حوزې اړوند د تیر شپې حملې درې وړه برید کوونکي وژل سوي دي. دغه حملې تر نن سهار پورې دوام وکړ. حمله له وی 14 وروسته پیل شو. د 14 په کابل کې زیات شاریان وبیرول او په ځینو سیمو کې د برېښنا د پرچاوي سبب شو. رحمت الله افغان د پیښو په ساحه کې د شیبه مخ کې په هغه ځای کې د کابل امنیه قومندان په یو مطبوعاتي کانفرنس کې څرګندونه کړې دي. افغان صاحب، امنیه قومندان څه معلومات شریک کړل له خبريالانو سره ده دي حملې پاړه؟
بلې فالې صاحب، شپه وړاندې د کابل امنیه قومندان له خبريالانو سره د کابل د بیګاش په د 14 پاړه معلومات شریک کړل. ټول چې دا جګړه پای ته رسیدلې ده، جګړه دوه ساعته دوام وکړ. البته 14 شاوخوا یو نیمه بجه د پلچرخي د دیسپچری په سیمه کې د نارکیټ مامرخانه باندې د موټر بم لارې په واسطه باندې شوې ده. امنیه قومندان وایي چې دو انتحار کوونکو غوښتل چې له موقعنه په استفاده باندې دغه د نارګیټ د بهرنیانو مخامخ سره ننوځي، خو کله چې ننوتلي دي هلته د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شوي دي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي وویل چې شاوخوا 3 بجې د کابل ځانګړیو پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړل. له عملیاتونو وروسته چې 3 ساعته دوام وکړ، دواړه انتحار کوونکي چې وروسته البته دوی برید کړی و دغه له منځه ولاړل. په دغه برید کې یو پولیس وژل شوی دی، همدارنګه 3 پولیسان نور له وسلوالو سره په جګړه کې زخمیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان وایي چې یوازې څوک معلومات یې ورکړي د پولیسو په اړه باندې چې دغه تلفات نور ځانیب تلفات نه لري، خو په سیمه کې دوی وایي چې نګدي چې کومه فابریکې دی یا کوم د وسیدنې کورونه دی افغانستان دی هغه تمالي ځان ما وخت دی په نور معلومات وايي چې په دغه باندې نه لرو په څومره کې څومره کله یې شاهدانو سره خبرې وکړې یعنی شاهدانو څو کسان تر پرې ته بیان هغه موږ څه وځو څنګه نه دی زیاته زوره وره وا چې د شاوخوا څخه خلکو ته زیات مالی ځان نه اورول دي دوی چې موږ سترګو ته نه دي ویلي خو بیا هم دوی چې درې کسان شاوخوا موږ سره اني شاهد پیسې ته نږدې هم دغه باندې خانه ته وو په یو کمپټیشن دغه تا ته پیان کړی دي او دغه حمله مسؤلیت وڅوالو ته په اړه اخیستی ده سمیستر چاوده نه دیر زیاد پر دوره وره کتا شیده و نوکر شاو خواهی و نیو بجه در لامان تجمه که وسیگم یه دوره وره چاوده نه درایی خم و نیو روستا تو طول کابل سر که بریخنا و لالا فامیه کماندن به تلفات و بالا بانده به کم و تلفات و پر خبریان تا معلومات ور کرده
افغان سیبوس بریشنا برتا یاده سویده که وسم پرچاوی دوام لری
بله بله شاو خواهی نیم ساتو روستا پر کابل سر که تجین ساهو که رښنا برته ادي حالات راغلي خو دني سیمه لا هم رښنا نه لري کابل هم کومندان دا نه ول چې دا رښنا د چاوده نه کوم اړیکې لري یا نه لري فقط د دې چې جزئیات هیڅ په اړه باندې معلومات ورکړي د رښنا په اړه معلومات ورنه کړي هي د دې چې الون کومه تخنیکی څنګه او کیا هم خپل د رښنا څنګه لري خو په دې سیمه کې رښنا ادي حالات راغلي خو دني سیمه لا هم د کابل اوس هم رښنا نه لري
ډیر مننه
بل
ډیر مننه رحمت الله افغان و په کابل کې ومردل چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تېرې شپې حملې درې وړه برید کوونکي وژل سوي دي د پېښې په ساحه کې یو ځایي اوسېدونکي عبدالغني نن سهار وختي رویټرز اژانس ته وویل
څوره قوی انفجارات شد بیدار مو کرد
درنو چودنو له خوبه را ویښ کړو و مو کتل چې له هرې خوا دولتي ځواکونه را ورسېدل مخ پونه شولو چې چودنه چیرې وشوه
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د حمله هدف د نارت گیټ په نامه د بهرنیانو یو لوجستیکي مرکز وو شغلی صدیق زیاته کړه چې په حمله کې د ځانګړو ځواکونو یو پولیس ټپي شوی دی حمله تیر شپه یو نیمه بجه د سرخی پله د سړک نو په سیمه کې د یو بروړونکو موټر په وسیله پایل سو د مرکې په پیل کې مل شغلی صدیقی څخه پوښتنه کړې چې د حمله دقیق او تازه جزئیات څه دي
تیر شپه چاودنه په دې سیمه کې شوې وه لومړی چاودنه د واسطه وسیله باندې ترسره شوه بیا درې تنه تروریستان وو چې غوښتل یې د مرکز یا ساحې دننه شي او پرې ولته ونیدل موږ خاص ځانګړي پولیس ځواکونه خپل عملیات د شپې ناوخته شروع کړل او نن سهار تاسو شو درې کسان هغه تروریستان چې کوشش کوي په دې هدف چې د مرکز ننوځي هغه له منځه تللي د برخې کې سیمونه ساحې کې دي ترڅو د دغه چاودنې خسارې یا هغه تلفات چې خلکو ته راوښتې هغه برخې کې او تثبیت کړي
بل صدیقی صاحب د حمله هدف څه وو هلته کوم میلمستون وو لوجستیکی مرکز وو که هوټل وو
پرې ساحې کې یو لوجستیکی مرکز دی د نورت کې په نوم چې پکې خارجیان هم شته نو هر اساسی دا چاودن هم د دې مرکز نږدې ته سوی وو ترستان غوښتل چې د مرکز د بلن شي خو پرې نه توانې ګلی یا ساحې کې د دې مرکز ترڅنګ کوم بل سرای مو دی سرای ته نو تلې وو موږ ځانګړي ځکه نو په دې وته ولاړ چې لاس پکا سجر او لاغه ترستان له منځه یو
صدیق صاحب وصلولو طالبانو په ویلامیا کې د ګڼو بهرنیانو د وجل کېدو ادعا کړې ده آیا په دې حمله کې بهرنیانو ته زیان رسیدلی
اول مهم خبره دا چې دا ترهګر دیونته ولې د سیدي مرکز بلنه شي په ساحه کې د نارشي اما هغه تلفات د چاودنې په نتیجې کې رامنځته راغلي هغه تر اوسه تکتیک شوی چې دای شي چې د مرکز هغه ګاردونه چې معمولا د بل هیواد نه کېدای شي هغه ته هم خساره او تلفات راوخي خو موږ اوس د تثبیت په حالت کې یو
بل صدیق صاحب په کابل کې د امنیتي تدابیرو خبره کېدل خصوصا له وروستي چاودنې وروسته په دې مزنګ کې ولی بیا هم وسلول تونیږي چې دغه سي حمله پلان کړی چې زیات دوام هم کوي
د دښمنان سره مخالفه یم دا کسان چې ترهګر دي او خلکو د افغانستان د خلکو اصلي دښمنان دي به خامخا ډیر کوښښونه کوي تر څو چاودنه ترسره کړي او خلکو ته ضرر ورسي د دښمن سره مخالفه یم موږ هم په امنیتي ځواکونو کې ټول کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو ځامن شي په امنیتي ځواکونو کې شپه ورځ کار کوي تلاش کوي تر څو دغه بریدونه مخه ونیسي
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایند صدیق صدیقی وو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسکین له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلي له روغتیا وزارت نه هیله کوي چې د تورې بورې صحی مرکز ته د ډاکټرانو د راتګ موضوع وسیړي. ملاوریدونکو لیکلي په لغمان کې شوق لس زره کورنۍ د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کار د کارموندنې لپاره دولت ځینې مؤثر پروګرامونه عملي کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په سمکنۍ ولسوالۍ کې د ایم ټي این شبکه له څلورو میاشتو راهیسې د ځینو ستونزو له کبله تړل شوې ده. هیله ده دغه شبکه فعاله شي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. د افغان حکومت نه هیله کوو چې تازه دمې سرتیري راولېږي او دغه ولسوالۍ له سقوط څخه وژغوري. عبدالله نیکمن لیکلي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سختې جګړې شوې. په خانشین کې جګړه روانه ده او په نادلي کې هم وضعیت کړکېچن دی. اورېدونکو له لوړ پوړو چارواکو هیله کړې چې د دغو ولسوالۍ وضعیت کتنه وکړي. حمید ګل غزنفر الکوزي لیکلي د خانشین ولسوالۍ د سقوط یو علت په دې ولسوالۍ کې د تریاکو کار واردی. او محمد قاسم زوک لیکلی زیات خلک له افغانستان د ناامنۍ له کابل نور هیوادونو ته کډه کوي. ډېرې سیمې اوس له ناامنۍ سره مخامخ دي.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړی دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د هلمند ولایت د روسیو ناکراریو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننیو غنو کې د هلمند د والی حیات الله حیات لخلي لیکلي چې د خانشین ولسوالۍ اداره د دولت په لاس کې ده او مخالفینو سخت ماته خوړلې ده. په مطلب کې د خاغلی حیات په حواله ده هم لیکل شوی چې مخالفین غواړي د نشئی توکو مافیا رامن سکړي خو دوی به اجازه ورنکړي. د مطلب لیکوال د هلمند د والی لخلي لیکلي چې پاکستان په پټه او ښکارا له مخالفینو ملاتړ کوي او نامنه تلاره هواروي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان ځواکونو په ډیره میړانه او زړورتیا د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې هغه یرغلګر وځپل چې له پاکستان یې پر دغه ولسوالۍ ډله ییز او دروند یرغل کړی وو. د سر مقاله لیکونکي په وینا دغه یرغل په ښکاره ډول د پاکستان د پوځ او څارګري ادارې لخوا منظم او پلان شوی وو. په سر مقاله کې راغلي یرغلګرو د طالبانو په جامه کې پر خانشین حمله وکړه. کټ مټ هغه شان چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په وړاندې د طالب او داعش په جامه کې جنګیږي. سرمقالی لیکوال لیکلی دا په داسې حال کې چې د تیرې سې شنبې پورت د پاکستان د پوځ یو شمیر مشرانو په کابل کې له افغان او ناټو پوځي مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې قسمونه وخوړل چې د ډیورن کرښې دی خوا به د مخالفینو او یرغلګرو د راوختلو مخنیوی کوي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې خانشین ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره د دولت له کنټرول څخه ووته او لا هم د یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د سرمقاله لیکونکي په وینا د پوځي پرنسيبونو لمخې حکومت ته پکار ده چې د ټول هیواد له امنیتي وضعیت څخه دقیق او بشپړ معلومات ولري او د هیواد په هر ګوټ کې د خپل ځواکونو له وړتیاو او امکاناتو څخه پوره خبر وي. د سرمقاله لیکوال لیکي کچېر حکومت سره دغه معلومات وي نو د ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال به په سیمه کې وضعیت ښه کنټرولولی شي.
په خوست ولایت کې د شار د ښکلا لپاره د 15 مترو په اوږ لوړوالي سره یو دنګ او هسک منار جوړیږي. نجیب الله الخیل ورباندې تفصیلي رپورت لري.
د یک شنبه په ورځ د خوست ښار لویدیځ لوري ته د خوست ګردیز د عمومي جادې په مسیر کې د یو هسک او دنګ منار د جوړېدو چارې پیل شوې. د منار د بنسټ ډبرې دي چې خود پوزای کې خوست والی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد منار له جوړېدو سره یو ځای به له مناره تر خاره د سړک د دواړو غاړو لختي او همدارنګه د سړکونو په منځ کې ګلدارونه هم په اساسي ډول جوړ شي.
دغه پروژه به چې په خپل ترکیب کې درې اجزاوې لري چې د 15 متره جګوالي باندې یو لوړ منار دا دوهمې د کبار سرای نه د مجاهد تر سرولارې پورې د سرک دوه طرفونو کې د لختوی په اساسي ډول جوړېدل دي او دریم د دغه لوی اشاره په منځ کې د ګلدان په اساسي ډول باندې جوړېدل.
خوست والی وای په دې پروژه چې د خاروالی ریاست له پرمختیايي بودیجې څخه جوړیږي 19 میلیون افغانۍ لګښت راځي او چارې به د لاسو میاشت په موده کې بشپړې شي. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر د یاد منار د جوړېدو د اړتیا ورزښت په تړه وای چې په خوار سره د خوست د پیژندنې د نخې په توګه لستر جمعه سربیره یو بل مناسبه لوګونه درلوده چې تر دې وروسته به د خوست منار د دې ولادت پیژندنې وخه نه خوي.
تر کې موږ
مونږ کله به چې خوست لوګو راتله په خبرونو کې مونږ داسې خاص شی نه لرل یو لوی مسجد نه بغیر انشاءالله په راتلونکي کې به خوست یوه بهترینه لوګو لري چې هغه به 50 متره ارتفاع باندې یو مینار ده چې عمومي جاده د خوست ګردیز د دې په مسیر کې جوړیږي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر زیاتوي چې په دې وروستیو کې په ښار کې د 14 پرمختیایي پروژو کارونه پیل کړي او په ښه کیفیت باندې د دې پروژو د پلي کولو لپاره د څار او نظارت بهیر هم چټک کړی دی.
له دې سره 9:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صافی ناوري.
افغان امنیتی چارواکی وایي د کابل د 9 امنیتی حوزې اړوند د تیر شپې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د نادلی ولسوالۍ له یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانه شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله 3.5 کمه شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو سخت دریځو وسلوالو غږ کړی چې په روسیه کې بریدونه وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي کچېرې د روسیې پر خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې الحاق له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکارۍ سبب کیږي، امریکا باید دغه الحاق ومني. د ارمنستان د اپوزیسیون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایروان د پولیسو یو سټیشن نیولی و له حکومتي چارواکو سره تر 2 اونۍ مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښودې او تسلیم شول. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې ارګان د هغې پریکړې دفاع کړې چې د اولمپیک په لوبو کې پر روسیې ورزشکارانو یې د حکومت په ملاتړ د دوپینګ له کبله بندیز لګولی.
د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د ولسی خلکو مرګ ژوبله نیمایي تر کمه شوې ده. د ولایت سرچینې وایي تیر کال په دې ولایت کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 133 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله وشتې، خو سږ کال دغه شمېر یوازې 62 تر ټیټ شوی دی. ویل سوي چې په ساحل ختیځ زون کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر ویلي چې د 65% ولسی مرګ ژوبلې مسؤول وسلوال طالبان دي. د پکتیا د والي لویان نقیب احمد اتن نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د تلفاتو د دې چټېدو په اړه نور جزئیات راکړي.
د تیر یو کال په اوږدو کې رښتیا هم دلته د پکتیا په ولایت کې د تلفاتو البته د ولسی مرګ ژوبلې کچه ډېره راټیټه شوې ده. د دې کچې د ټیټوالي ځینې لاملونه دا دي چې دلته موږ په ګردیز ښار کې یوازې په ګردیز ښار کې اوړم کال 200 تنه په بېلابېلو نامونه پیښو کې مړاو ژوبل شوي وو. سږ کال یوازې موږ 14 تنه لرو، یعنې دغه هغه ارکان دي چې یوازې په ګردیز ښار کې دغه کچه راټیټه شوې. د نورو ولایت په 11 ولسوالۍ دي، په دې کې موږ دلته ولایتي ادارې ډېره هڅه کړې ده چې د ولسونو په همکارۍ باندې د افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه باندې ودرېږي او دلته د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. خوشبختانه چې زمونږ افغان ځواکونه په دې توانېدلي چې دوی د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته ډېره پاملرنه کوي. همدا علت ده چې دلته دغه کچه راټیټه شوې. یو دا چې د ولسونو همکاري ده دولتي ادارو سره یا د امنیتي ارګانونو سره دوی بشپړه همکاري کوي. یو بل دا چې کله چې عملیات کې امنیتي ځواکونه نو دوی ډېره پاملرنه کوي. له بده مرغه به ووایم چې دغه ځینې ولسي وګړي چې تلف شوي دي د بده وخت دا د دولت د مخالفینو په بریدونو کې دوی زیانمن شوي، ځینو سیمو کې ماینونه ځای په ځای شوي یا بریدونه شوي دي. په دې کې همداسې وخت راغلی چې په ښوونځیو باندې بریدونه شوي چې دی کې یا په کورونو باندې شوي. څه موده وړاندې موږ په ګردیز ښار کې توغندی په یو کور کې ولګېده، درې تنه پکې ووژل شول او درې پکې نور ټپیان وو. نو دغه کومه مرژوبله چې رامنځته شوې دا تر ډېره د مخالفینو په بریدونو ته د یوناما استازو سره موږ لیدنه وکړه. هغوی هم دغه خبره تایید کړه چې دلته کومه مرژوبله رامنځته شوې نغه د مخالفینو په بریدونو کې رامنځته شوې ده.
د دې یو علت څه کېدای شي چې د وسلوالو تهاجمي عملې کمې شوې که هغه ځانمرګ بریدونه او چاودنې چې په یو وار به زیات تلفات اړول؟
یو علت دا هم کېدای شي چې په خارښته هم دغه ډلهیز بریدونه به کېدل. اوس ما وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو حمایه دا ډېره شوې ده، البته ولسي خلک هم ملاتړي دي د امنیتي ځواکونو. بل دا چې دلته په تېر یو کال کې لنیک مرغه هیڅ د سیو د ځانمرګ بریډ یو دغه مونږ نه لرو چې دلته یو دولتي خلکو په منځ کې دی شوی. ځکه پکتیا ولایت چې د قومي تړو تړونونو جرګو مرکو ولایت دی، دلته خپله خلک همکاري کوي د دولت سره. نو دې یوازینی علت همدغه دی چې په ځینو سیمو کې یا ولسوالیو کې یا په ښار کې همکاري کوي خلک.
دغه راز لپاره چنار او نورو سیمو څخه د وسلولو د اوښتو دپاره تاسو څه تدابیر سنجولي په دې ولایت کې د اوښتو
دلته مونږ د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي دپاره چې له ډیورن کرښې هاغاړې دی دلته را وړي، د دې د مخنیوي دپاره مونږ سرحدي ځواکونه د ملي اردو په خپل امنیتي او کشفي ادارو ته دنده سپارلې. کله چې دوی راځي په ولسوالیو باندې ډلیز د بریس لان لري، نو تر هغه وړاندې زمونږ امنیتي او کشفي ادارې خبرېږي او د دوی د مخنیوي لپاره د عملیاتو پلان برابرېږي، عملیات کېږي. له نیکه مرغه وګورم چې دغه عملیات ډېره ګټه کړې ده، په همدې خاطر دوی خپلو اهدافو ته نشي رسېدی. څو ورځې وړاندې هم دلته ځینې ولسوالۍ له ګواښ سره مخ وي چې وسلوالو غوښتل ډلیز بریدونه پرې وکړي، خو افغان ځواکونه به دې وتوانېدل چې د هغوی مخه ونیسي او ګڼه مرژوبلې ورته په بېلابېلو ولسوالیو کې، البته پنځو ولسوالۍ بریدونه وکړي خو ونه توانېدل. نو موږ په سرحدي سیمو کې هم د سرحدونو د ساتنې دپاره او د ورانکارو د راوښتو دپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. یو علت همدغه هم کېدای شي چې دوی نشي کولی په اسانۍ سره دلته خپل فعالیتونه ترسره کړي.
د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتل و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
چارواکي په لوګر کې د ماین په چاودنه کې د پنځو ملکانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د ولی ویان سلیم خان سالی ازادي رادیو ته ویل چې تیر مازیګر په ازري ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د سورلي موټر پر ماین برابر شو.
ټول نارینه دي، په دې کې یو کس چې هغه د خوست کې د ماین پاکۍ یو کارکوونکی دی او نور ټول په سیمه کې قومي سپینګیری دي.
د لوګر د والی ویان زیاته کړه سیمیزو چارواکو ته امر سوی چې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي، خو تازه راپور څرګندوي چې په حاضر ولسوالۍ کې د دغو ملکانو د وژل کېدو په اعتراض مظاهره شوې ده. د ازادي راډیو خبریال داود تپند را سره په مستقیم تماس کې دی. تپند، څه به مظاهره چن یا اعتراض کوونکي څه غوښتنه لري؟
مننه سالی صاحب. اعتراض کوونکي دا خبره کوي چې حکومت په مرکزی کچا او په ولایتي کچا دوی سره پرله پسې ژمنې کړې دي چې دغې لارې په 13 ورځ کې 14 رامنځته شوی ده. د دې لارې د امنیت او خوندیتوب لپاره به جدي ګامونه اخلي او تدابیر بنیسي. ولې د ازري اوسیدونکو وایي چې حکومت په دې ژمنو کې له دوی سره له 13 شپږو میاشتو راهیسې پاتې راغلی ده او هیڅ ډول اقدام نه کوي. دوی ټوله نیوکه د 203 تندر کلی اردو قومندانۍ په منصوبینو او همدا ډول د مرکزی حکومت په ځینو چارواکو وه، د ولایتي شورا وکیل او د ازري اوسیدونکو چې همدا څو شېبې وړاندې ما سره خبرې وکړې، عملته د خلکو له منځه دا خبره کوله چې دوی حکومت ته وخت ورکړی چې په راتلونکې اونۍ کې د دوی غم ونه خوړل شي او دوی سره کړې ژمنې پوره نه کړی شي. دوی هغه درې سوه یا څلور سوه کسان چې په امنیتي ځواکونو کې یا په نور امنیتی ادارو ملکی اداره کې د لوګر ولایت لري د یادري اوسیدونکو دي، هغه بل دی لیکو راوباسي او د حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا خبره دی لوګر د ولایتي شورا د وکیل عبدالولی خبرې وي چې د ځینو مشرانو په مخ کې دا خبره وکړي او ویل چې دوی پریکړه امده د ټول قوم چې د جنازې به خاورو ته سپاري او وروسته لیږي به حکومت سره له حکومت څخه خپلې غوښتنې مطرح کوي. کوم حکومت رسیدګي ونه کړي د په خبره دوی به
د حکومت سره پریکونی لا نه یبل. تاسو داود تپان و چې د لوګر ولایت په حاضر ولسوالۍ کې د خلکو د اعتراض په اړه معلومات راکول. پرون په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان ووژل شول. خلکو د دغو وژنو په اعتراض حکومت ته خبرداری ورکړی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار خو ترغه مخ کې یو راپور لرو. د روغتیا وزارت وایي د درملو د کنټرول او د روغتیايي سیستم د څارنې لپاره د روغتیايي محصولاتو او دواګانو د تنظیم ملي اداره افتتاح کړه. د روغتیا وزیر د دې ادارې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې د دې ادارې پر رامنځته کېدو سره به په افغانستان کې صحي خدمتونه معیاري شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي محصولاتو او تنظیم ملي اداره به د فساد په کموالي د جوازونو د روغتیایي قوانینو د څېړنې د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بې کیفیت او د لوړې بیې د واګانو د څارنې په برخه کې کار وکړي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د یاد ادارې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې دغه اداره به هڅه وکړي څو د خلکو باور ترلاسه او ښه طبي خدمتونه وړاندې کړي. هغه وایي د مسلکي همکارانو په مرسته موږ توانیږو هغه نیک هدف ته چې د بې کیفیتو درملو مخنیوی د دواګانو خوندیتوب او مناسبه باید ورسیږو. د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال افغانستان 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي او دا کار د هغه په خبره د دې سبب شوی چې په هیواد کې بې کیفیته او په لوړه بیه درمل ولرو. په ورته وخت کې د نوې رامنځته شوې ادارې اجرایي رئیس نورشاه کموال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اداره او همکاران به هڅه وکړي څو ټولې هغې ستونزې چې دا مهال په طبي برخه کې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي حل کړي. په همدې حل کې یو شمېر ام افغانان د درملو له لوړې بیې او د دوا له بې کیفیتۍ څخه شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. دو تنو کابل ښاریانو پروین او حمیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افغانان
بې وزله او غریب دي. موږ ته ویل شوي وو چې د درملنې لپاره پاکستان یا هند ته ولاړ سئ، خو موږ پیسې نه لرو چې هند یا پاکستان ته د بشپړې درملنې لپاره ولاړ سو. باید ښه درمل افغانستان ته راوړل سي چې دلته زموږ درملنه پرې وسي. دولت باید د درملو پلورونکي او واردونکي تعقیب کړي او خلکو ته د درملو مناسبې بیې اعلان کړي څو د درملو پلورونکي له هغې ټاکلې بیې په لوړه بیه دوا ونه خوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول افغانستان د 400 میلیونو ډالرو په بیه درمل واردوي. دغه وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یې پراخې هلې ځلې پیل کړې، خو خلک وایي چې یاد وزارت په دې برخه کې په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی.
کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چه افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نو اوري.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د ټیم د ګډون په اړه درته ورستی جزئیات وړاندې کوو او هم به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه واورئ. خو په سر کې راپور د 2018 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوونکی افغان ټیم وایي د ښو پایلو ترلاسه کولو ته خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا په اولمپیکي سیالیو کې افغان استازي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان لوبغاړي کم چمتووالی لري، خو هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. اولمپیکی لوبو کې افغان ګډون کوونکی ټیم وایي هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا اولمپیکي لوبو ته د لیږل شوي پلاوي مشر غلام رباني رباني د برازیل له ریو ښار نه ازادي راډیو ته وویل لوبغاړي کم چمتووالی لري، خو دوی به تر وروستۍ شېبو د ښو پایلو لپاره هڅه کوي.
برخلاف دو اولمپیک قبلی که ما حضور تعداد ورزشکارای بیشتر رو داشتیم
دی وی په تیرو دو اولمپیکی لوبو په خلاف چې موږ ښه ګډون پکې کړی و دا ځل زموږ لوبغاړي د نورو هیوادونو په څیر ښه آماده نه دي، خو سره له دې هم هڅه کوو چې په پاتې وخت کې که څه هم یوه یا دوه اونۍ چمتووالی هیڅکله د څلورو کلونو ځای نشي نیولی، خو بیا هم د جودو استاد زکریا اسدي او د منډې وهلو د ټیم استاد کریم عزیزي خپلې وروستۍ هڅې کوي چې لوبغاړي افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړي.
افتخار به افغانستان کمایي کړه.
د جودو په برخه کې توفیق بخشي د انجونو د ځغاستې منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفي او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد اولمپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. د اولمپیک سیالۍ څلور کال وروسته ترسره کیږي چې ډیری لوبغاړي په خپل مټ د سیالیو له لارې ورته لار پیدا کوي او په ځینو حالاتو کې د هیوادونو د ګډون لپاره یو شمیر لوبغاړو ته وړیا جواز هم ورکوي. افغانستان تر یو ډیر ځنډ وروسته له 2004 میلادي کال راپدې خوا په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیسته چې دوه ځلې د روح الله نیک پاپ واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تیکواندو دوه برونز مډالونه ګټلي دي. د 2014 کال په اولمپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم ناهیلي کړي دي. د اولمپیکي لوبو مخکینی ګډونوال اتل نثار احمد بهاوي ازادي راډیو ته ویل په اوس وخت کې اولمپیکي لوبو ته ښه پام نه کیږي او همدا لامل دی چې د سږ کال لیګل شوی ټیم ښې پایلې نشي ترلاسه کولی. دی وایي زموږ ټیم باید په ډېر چمتووالي سره برخه اخیستې وای. اصلا اصول دا دي چې له همغې ورځې چې اولمپیکي لوبې خلاصیږي هیوادونه باید بل اولمپیک ته تر څلورو کلونو پورې چمتووالی ونیسي، خو زموږ په هیواد کې د هر بل کار په څیر لوبې او اولمپیکي سیالۍ هم کم لاس نیول کیږي چې دا د دې لامل کیږي چې زموږ ټیم ښې پایلې ترلاسه نه شي کړی. خالد بهاوي وایي که څه هم دا ځل اولمپیک د افغانستان له لاسه ووت، خو باید د راتلونکي اولمپیک لپاره سر له اوسه چمتووالی ونیول شي او تکړه لوبغاړي انتخاب او پرې پانګونه وشي څو یو ځل بیا د افغانستان نوم د نړۍ په هیوادونو کې د لوبو له لارې جګ شي. ریپورت مو اورید اوس هم ورزو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند ملي ټیم ته په څلور ورځې لوبه کې ماته ورکړه. په دې سره افغانستان د دویم درجه غړو هیوادونو په قطار کې په څلور ورځې لوبو کې یا د لوی وچو یا آی کپ په لوبو کې لومړی مقام خپل کړی دی. که افغانستان دغه مقام تر 2018 کال پورې خوندي وساتي نو کولی شي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړو غړو هیوادونو سره د ټیسټ یا څلور ورځنۍ لوبو د ترسره کولو جواز ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته چې د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مې کړې او په سر کې مې د دغو لوبو د بریا د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
وچو سیالیو قهرمان پاتې سي، یعنی په دې کې پایلو به نسته، پوینټ ټیبل کې چې د چا زیات پوینټونه ول هغه په لومړي قدم کې پاتې شو. نو البته 2018 کال تر پایه پورې زموږ درې نورې سیالۍ پاتې دي، له آیرلینډ، هانګ کانګ او یو ای سره. که چېرته زموږ پوینټونه له ټولو څخه جګ ول نو موږ به سدا د 2018 کال په شروع کې د ټیسټ لوبډلو په ردیف کې چې کوم په لسم مقام کې ده، که زیمبابوي او که بنګلاديش و، له هغو سره بس دوه سیالۍ په کور کې او دوه سیالۍ په د هغه په کور کې به سره کوو. که چیرته سیریزونه وګټل نو موږ به یو لسمه ټیسټ لوبډله یو. فلحال افغانستان شل پوینټ وګټل په دې سیالۍ کې، په دوه ورځو کې دا سیالۍ ختمه کړله او موږ یو شپېته پوینټونه سول او فهرست کې په لومړۍ درجه باندې واقع سول.
د دې لپاره چې کال ته نوري لوبې هم ښه ترسره کړي، خصوصا په څلور ورځنۍ لوبو کې، څه کول پکار دی او په کوم کوم پروګرامونو به تاسو کار وکړئ؟
موږ یقینا خوشبختانه د افغانستان کرکټ یو ډیر مستنره اداره ده، د شایستګۍ له لحاظه، د لوبغاړو له لحاظه. موږ هر فارمیټ ته مختلف لوبغاړي لرو. تاسو مشاهده کړئ احسان منګل، احسان جنت، البته ناصر جمال، رحمت شاه، ظاهر، تلور، هغه ځوانان، تنکي ځوانان، حشمت شهیدی، چې موږ همدغه فارمیټ ته غوره کړی دي له ډیر وخت نه. دوی ډیر ښه وځلېدل په یورپ حالاتو کې، چون موږ دپاره یو چیلنج هم و په اروپایي حالاتو کې. نو د دوی په موږ مکمل کار کوو د ایرن سریز لپاره تیاری د موږ لومړنۍ موخه ده او موږ پلان ورته لرو چې دوی ته به تقریبا په دې شپږو میاشتو کې متواتر د دوی په ظرفیت لوړول او دوی ته مختلف کمپونه د ټولو لوبغاړو ته لګوو، تر څو آیرلینډ ته هم موږ په شلو پوینټونو باندې شکست ورکو او خپل اول مقام سده بالکل برقرار اوسات.
دغه لوبې چارواکي هم له نږدې څاري، د آی سی سی چارواکي څه وایي د افغانستان په اړه باندې؟
څنګه صاحب، اروپا سفر د موږ لپاره یو تاریخي سفر وو. هغه په دې معنی چې موږ غوښتل په ایسوسییټ نړۍ یا دویمه درجه لرونکي هیوادونو کې خپل قدرت ټاپکو. په دې معنی چې موږ له دې څخه مخکې آیرلینډ ته کله شکست نه ورکړی، سکاټلند کې موږ خنو ځلېدلې، په هالند کې موږ خنو ځلېدلې. دا ځل موږ سکاټلند، آیرلند او نیدرلند خپلو کورونو کې شکست ورکړ او په ډېر غټ غټ توپیر سره شکست ورکړ. نو اوس نړیوالو ته دا په ثبوت ورسېدل چې افغانستان په دویمه درجه لرونکي هیوادونو کې قهرمان د اتل لوبډله ده او دې ته تیار رسې په لومړۍ درجه هیوادونو سره دوی سیالۍ ترسره کړي او موږ ټیسټ کرکټ لوبېدو لپاره تیار یاست.
د لوب له میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه سفیو لاستانه ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره از موینم خلاص شوی او خ ډیر د موبایل کارتونه و چې تازه میوي کټو کټو مستې شیرپيري او نور ډیر شان پکې لاندې باندې سول زکه لټ شاګردان د درس وایلو پر ځای لامدغه شانو کار اخلي او استادان هم د کمې تنخوا قصور پکې واسي د خبرونه په پایل کې مو د پو صاحب د نوي کتاب له چاپېدو خبره وو
پوسه اپس کار کوي ل دفتر علاوه خیم
په یو ډیر مهم کتاب اخته یم که ژوند ونو چاپوم یې
ډیر ښه دا خو به ډیر ښه کار وشي چې خلک ته د پوهې او علمیت نه ګټه واخلي
ما هم په همدې هیله او همدغه احساس د کتاب چاپ ته ملا تړلې ده خدای دې وکړي چې په دغه نیک مقصد کې له خیره سره بریالی شم
نیت دې پاک دی پوسه اتمن بریالی کیږي د کتاب کارونه د کوم ځای ته رسیدلی دي
والله د متن کار یې خلاص شوی دی یعنی پروف کتل یې هم خلاص دي اوس یې د سریزو په پروف کتلو اخته یم چې دغه د سریزو پروف له خیره سره اصلاح سي نور به نو مطبعې ته ځي
ډیر ښه کار به وشي خلک به یې ډیر زیات استقبال کړي زموږ هیواد د تاسو غوندې پوهانو لوی لوی کتابونو ته اړتیا لري د کوم بل کتاب کار دې هم پیل کړی دی که نه
او دا چې خلاص شي نو د بل کتاب کار پیلوم زړه مې دی چې تر بل کاله پورې له خیره سره ډیر څلوېښت کتابونه چاپ کړم
دا څومره ښه دا خو ډیر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ زیری دی خدای دې ورته روغ لره ډیر څلوېښت کتابونه ښه نو پوه صاحب له خیره سره کتاب چاپ شو
هو خو له ډیرو کړاوونو وروسته د کتاب چاپول هم نو اسانه کار نه دی
دا مو لکه چې د سمونو کومه زمیمه ورسره چاپ کړې ده
کومه
دغه په لاس کې مو چې ده
دا څه وایې همدغه مې نوی کتاب دی که نه
همدغه مو نوی کتاب دی
او
څو صفحې دی
اووه صفحې د کتاب څېړنیز متن دی او دا دوه دېرش صفحې پرې سریزې لیکل شوي دي چې ټول کتاب شي نه دېرش صفحې
استاذه نو تا په رښتیا هم د علم له دریاب نه څاڅکی راخیسته
پوه نه شوم
ما ویل چې ډیر وړوکی کتاب مو لیکلی دی اووه مخه څېړنه
هو ما غوښتل چې تر دې هم وړوکی کړم خو نور نه لنډېده ځکه غوښتل مې چې دریاب په پیاله کې ایسار کړم
واه 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 دې ته د نړۍ ستره نظریه او دې ته وایي د نړۍ ستره عالم د اوو مخونو د کتاب مؤلف پوه صاحب
مننه مننه
یو سوال او لاس زوابونه د اداري فساد په اکله د موږ صاحب نظر ډاکټر صاحب دغه زوابونه ورکوي
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لس ځوابونه یې غواړم
ولې
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ
ښه ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي
دا نو د سودا خبره ده حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې
دا خو یې شو یو ځواب نه نورې څنګه کوي
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي
دا یې شول دوه ځوابونه نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول؟
هو دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړ، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه یمه غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریشې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول، درې نورې څنګه کوي؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هیر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دا کیسه مو اورئ.
سیدا جانم در نن لخیات نخپلی نوی جامعه راولی او وای غستی. در دو کاله دی نوی جامعه شوق پزلکی توپونه وحل. خون نور تا جولی ده. زکیله دوم را روپی پیدا کولی چی دی خپلو بچه دی خیتی مره و لغا مخوری. ننی جی جامعه و غستی نو میرمنی دیر ور تا مسکا مسکا شوا او خوانده ورکه. خو گیله پا دیر اطلا چی خواهن دی یوازی زان تا نوی جامعه وکلی. او پا دی خیالم را نور. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالی را له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل. پلاره ګلا جان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جبونو غم نه وه او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ور واچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا به ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ته جوړوي او نور به یې د زمنو جامې شي او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغه زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو په ټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وو او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه را ووت او بیرته د ډلې په آخر کې ودرېد چې د خپلو نویو جامو چیرې شوې ټوټې را ټولې کړي او بیرته یې په جامو پورې پیوند کړي.
دغه خبرونه ننګیر ناشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت او ز مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 3.